سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت شپږ بجې شو تاسو مزادې رادیو ته غوږی اس مخکې تر دې چې د نن ورځې خبرونه مطالب تاسو وړاندې کوم خبرونه راپورونه وایي چې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د سرپرستی کابینې ټول غړي کندهار ته ورغوښتي دي سو په ټول افغانستان کې د شریعي قوانینو د تطبیق په اړه خبرې ورسره وکړي. د طالبانو په حکومت کې باوري سرچینو چې نه غواړي نمونه واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون د تطبیق لپاره د جدي اقداماتو په اړه خبرې د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه وه او د طالبانو لوی مشر په ټول هیواد کې د دې قانون د تطبیق لپاره جدي سپارښتنې وکړي. سرچینې زیاتوي چې د پاره حکومت وزیران د روانې اونۍ په پیل کې کندهار ته ورسېدل. د طالبان حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف نوی قانون خپور کړ چې په ځانګړي ډول پر ښځو سخت محدودوونکي تګلارې عملي کوي. له دې سره په وخت کې په دې وروستیو کې د طالبانو محکمو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د بیلابیلو سرغړونو په نوم لسګونه کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکړې دي. د بشري حقونو کورنیو نړیوالو ډلو په دې اقداماتو جدي اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړی استازی وایي چې د دې هیواد جرمني، هالند او د استرالیا د طالبان حکومت د رسمان خبر ورکړی چې غواړي د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو اړوند بحثونه راپور کړي او په پایله کې د عدالت په نړیواله محکمه یا آی سی جی کې د هغوی پر وړاندې د وکړي. د کاناډا ځانګړي استازي ډیوډ سپرول پرون له کلوب اینډ میل سره په مرکه کې ویل چې طالبانو تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړی. سپرول وایي د دوی اقدام ته هم لا هم څو پړاوونه پاتې دي، خو دا عزتوي چې که د ښځو په برخه کې د طالبانو پالیسي بدل نه شي نو دوی به دا مسله آی سی جی ته جکړي. د سلوري ودونو په خپل طرح کې د غنړېوال کنسونی نه دونه کړی چې د خزو پر وړاندې د هر راستب ای سلمان زوړل غواړي. د هیواد دوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې لنن څخه د پنځشنبې تر ورځې پورې په شمیر سیندیزو حوزو کې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له وجې د اوبو د کچې د لوړېدو او په ځینو سیمو کې د سیلونو راوتلو احتمال شته. د طالبان د حکومت د اوبو او انرژي وزارت دوا پیژندنې ادارې پرون په بیان کې ویل چې د هریرود، مرغاب او پامو سیندیزو حوزو کې له نسبتا سختو بارانونو سره یو ځای د سیل د راوتلو امکان شته دی. د وزارت لاغو خلکو چې سیندونو ته نږدې اوسي غوښتي چې متوجه اوسي او د سیلونو د راوتلو له پوسرات کې د کورنۍ سیمو خلکو ته خبرې ورکړي. د پاکستان په کراچي ښار کې دوه چینایي وګړي په ډزو ژوبل شوي دي. د کراچي پولیسو په یو بیان کې ویلي چې په خندن سهار د کراچي د ټوکر او بدلو په یو کارخونه کې د یو ځای امنیتي ساتونکو چینایي وګړو ترمنځ لشکړې وروسته هغه مهال شو چې ساتونکي پر چینایي وګړو ډزې وکړې. پولیس وایي چې ټپیان روغتون ته رسول شوي دي او تورن کسان له ساحې تښتېدلي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره په سرحد کې د ایراني پولیساتو په ډزو د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د څېړنو پر پایلو ناخوښي څرګنده کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل بقایي پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې ایران د طالبانو د ځانګړي تحقیقاتي ټیم د راپور له لیدو وروسته ایران شوی دی. بقایي وایي ایران له دې کبله ناراضه دی چې ولې د طالبانو حکومت د ایران په کلکان سروان سرحدونو کې دغې پیښې په اړه چې نه ده شوې بې بنسټه راپورونه جدي ګڼلي دي. روسیه خبرم دا چې امریکا نن د نوومبر 15 د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ګډون کوي. په دې انتخاباتو کې په چې تاریخي بلل شوی دی رای ورکونکو د دیموکرات ګوند د کاندید د ولسمشر مارسیل کاملا هریس او د جمهوری پال ګوند د کاندید په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ د سیالۍ پایلې وټاکي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدل شي. نن په امریکا کې ولس مشرزه ټاکنې دی. وړاندې به په خبرونه کې تازه جزئیات درکړو. د نړیوالو فشارونو په پر طالبانو څومره اغیز وکړي؟
نړیوال فشارونه به ګټه وکړي تر یو حد پورې.
او اورزګان کې د باردنګو کاروانده مخ پر وادي ده.
هغه چې د تاریخ منسوي دي بارتنګ ډیر پر مخ تللی. تاریخ چې کله تاریخ باندې بل بارتنګ مشکول وکړل.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر انتخابات دي. د دیموکرات ګوند لپاره کاملا هریس او د جمهوری غوښتونکي ګوند لوري ډونالد ترامپ د سیالۍ ډګر ته راوتلې دي. شمیرې ښیي چې په امریکا کې شاوخوا 1.3 میلیونه خلک د رایې ورکولو وړ دي چې تر نیمه ډیرو یې وار د مخه خپلې رایې کارولې دي. د فلوریدا پوهنتون د ټاکنو څیړنیز مرکز وروستیو شمیرو له مخې 1.3 میلیونه کسان خپلې رایې وختي او یا د پوستي له لارې اچولې دي. د راپور له مخې د انتخابات ډېر نږدې دي چې محدود شمېر رایې هم برخه برخلیک بدل ولایشی. امریکا د متحده ایالاتونو له کالیفورنیا څخه زموږ همکار رسیم الله تلاش د تلیفون لاري رساله ده. سلامونه تلاش، ته وخت په خیر کراته وی چې په کالیفورنیا کې خو سار وخت دی، په نور ایالاتونو کې چې درای چولو بیر پل شوی دی، راپور څه دی چې دغه بهر څنګه روان دی؟
سلامونه، امریکایان د ولسمشریز ټاکنو لپاره د رایو مرکزونو ته روان دي، چیرې چې رای ورکوونکي په ملي کچه او په ولایتونو کې چې تمه کیږي د راتلونکي ولسمشر په ټاکلو کې مهم رول ولري ویشل شوی دی. په دې ټاکنو کې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ چې د جمهوری غوښتونکو نوماند دی، او د اوسنی ولسمشر مرستیال کمالا هاریس چې د ډیموکرات ګوند نومانده ده، ترمنځ سیالي روانه ده. په ختیځو ایالتونو کې به د رایو مرکزونه د نومبر په 15 یعنی نن سهار په 15 بجو پرانیستل شي، چې د الاسکا او هاوی په څیر لرې لویدیځو ایالتونو کې به تر ماښام ناوخته پورې دوام وکړي. کیدای شي د رایې اچونې پایلې یو څه په ځنډ اعلان شي، ځکه چې ځینې ایالتونه لکه پنسلوانیا په تدریجي ډول د پوست رایې شمیري. د امریکا د سرشمیرنې ادارې له مخې تمه ده د رای ورکوونکو شمیر ډیر زیات وي، او ښایي ان د 2014 او 2020 کلونو د ټاکنو د رای ورکوونکو د شمیر ریکارډونه مات کړي. فدرالي انتخاباتي چارواکو د نومبر په 4 خبرداري ورکړ چې روسیې او ایران پر دې ټاکنو د اغیز د خپرولو کمپاینونه ګړندې کړي دي، او هڅه کوي د رای ورکوونکو ترمنځ نفاق خپور کړي. ترامپ له ویلي دورې ولسمشرۍ وروسته د دریم ځل لپاره نوماند دی. په روانو ټاکنو کې لومړی سیال د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن وو، چې په جولای میاشت کې له ترامپ سره د یوې کمزورې مناظرې او د ده د عمر په اړه د اندېښنو له امله له ټاکنو لاس په سر شو، خو د هغې مرستیاله کمالا هاریس رامخته شوه او د ډونالډ ترامپ سره سیالي کوي. که هاریس ولسمشر شي، دا به د امریکا لومړنۍ ښځینه او د جنوبي آسیا د نسل لومړنۍ کس شي چې د امریکا ولسمشر کیږي.
بله، اوس تلاش ثبت په امریکا کې ویل شي چې دا به تاریخي انتخاباتو چې د امریکا په دغه ولسمشرۍ انتخاباتو په بهیر کې به ترسره شي. خلک څومره لیواله دي چې هغوی د ټاکنو مرکزو ته ورځي، که هغوی له بېلابېلې رایه اچونې بهیر پیل شوی دی، ولته خلک خپل رایه کارولی شي، دا خلک په مجموعي شکل باندې څومره لیواله دي او دغه ټاکنو کې برخه اخیستې ده په بېلابېلو ایالتونو کې د امریکا؟
لکه څنګه چې مخکې تاسو په خبر کې ویلي، میلیونونه کسانو لوړاندې په دغه ټاکنو کې برخه اخیستې او رایه اچولې دي، او میلیونونه نور کسان به نن د صندوقونو ته ولاړ شي او رایه به واچوي. په ټوله کې لکه څنګه چې ما په راپور کې ویلي، سږ کال یا په دغه ټاکنو کې به د رای ورکوونکو شمیر ان وړاندوینه کیږي چې د 2014 او 2020 کلونو د رای ورکوونکو په شمیر په پرتله ډیر زیات وي.
بل یعنی تر اوسه پورې مشخص شوی ده چې په ټول امریکا کې به دغه د رای اچولو بهیر پیل کی او نتیجه به اعلان کی کنه؟ تر اوسه پورې په ټول امریکا کې رای اچونه نه ده شوی.
په د سهار په 15 بجو په ډیری ایالتونو کې دغه ټاکنې پیلېږي، خو ویل کیږي چې یو څه په ځنډ به د دې ټاکنو پایلې اعلان شي، ځکه په ځینې ایالتونو کې د سرشمیرونو د دغه پوستي شمیرونو بهیر یو څه په ځنډ شمیرل کیږي.
ډیره زیاته مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو له کالیفورنیا څخه زموږ همکار رسیم الله تلاش چې د امریکا د ولسمشر ټاکنو په تړاو موږ ته ورستي جزئیات شریک کړل. بیا هم ازادي راډیو سره اوسې تر څو د امریکا د ولسمشر ټاکنو له ورستي بهیر څخه تاسو ځان خبره کړئ. څه وخت د امریکا د ولسمشر د ټاکنو ګټونکي معلومیږي؟ په داسې ټاکنو کې چې سره نږدې روان وي او ان که محکمې ته هم یوړل شي، د رسمي رایو شمیرل کېدی شي څو اونۍ یا له هغه ډیر وخت نیسي. د پوستې له لارې رایې هم د ټاکنو په ورځ او تر هغې وروسته په مخکښو کاندیدانو اغیز لري. صفی الله څنګه نور جزات راکوي؟
متحده ایالاتونو کې د نومبر میاشتې لومړۍ سه شنبه د ټاکنو ورځ ده. نو آیا ګټونکي د ټاکنو په ورځ یا لږ تر لږه په سبا اعلانیږي؟ نه، داسې نه ده. ممکن ورځې یا حتی اونۍ وخت ونیسي تر څو ګټونکي معلوم شي، او که د رایو د شمیرلو په اړه قانوني ننګونې رامنځته شي، کېدای شي ډیر وخت ونیسي. په 2000 کال کې کله چې جورج دبليو بوش د الګور سره مخامخ شو، ګټونکي 15 ورځې وروسته معلوم شو. پایلې ډېرې سره نږدې وې، بیا شمیرنه ترسره شوه او بالاخره سترې محکمې مداخله وکړه. بوش ګټونکي اعلان شو. برعکس، په 2008 میلادي کال کې کله چې باراک اوباما له جان مکین سره مخامخ وو، یوه ورځ وروسته د اوباما بریا اعلان شوه. امریکایان هم د پوستي لارې رای ورکوي. دا د ډيري پیچلتیا معنی لري. په ډیرو ایالتونو کې د پوستي رای پاڼې هغه وخت معتبر دي چې د ټاکنو په ورځ ولېګل شي، حتی که ورسته هم ورسیږي. په تاریخي لحاظ دیموکراتیک رای ورکوونکي د جمهوري غوښتونکو په پرتله د پوستي لارې ډیر رای ورکوي. دا په دې معنی چې د لیګل شو رایو په شمیرلو سره به د رایو په عمومي شمیر کې بدلون راځي. نو که د ټاکنو پایلې سره نږدې وي او تر څنګ یې په وروستیو شیبو کې د پوستي رای هم ورسیږي او قانوني ننګونې هم موجودې وي، ممکن د ټاکنو د ګټونکو اعلان ډیر وخت ونیسي.
الکتریکل کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ کله چې امریکایان را روان نومبر میاشت رای ورکوي، د دوی رایې په مستقیم ډول ګټونکی نه ټاکي، بلکې د الکتریکل کالج یا ټاکنیز پلاوی په نوم یو پیچلی سیستم د امریکا راتلونکی جمهور رئیس انتخابوي. په دغه راپور کې سفیل استنگزی د توضیح کوي چې الکتریکل کالج څنګه کار کوي.
د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رایګيري مرکزونو ته ورځي، خو دا یو اسانه بهیر نه دی. پرای پانه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهور غوښتونکو د نوماند ډونالد ترامپ او د هغه د سیالې دیموکراتانو د استازي کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغه کسانو ته رای نه ورکوي، پر ځای یې الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الکترال کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې و چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رایګیري کې هر سړی یوه رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونو ته رسیږي چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمیره زیات دی. د عمومي رایګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي. که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلودای، اجرایه قوه به د مقننې قوې تر نفوذ لاندې راغلی وه، چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمی او غیر مستقیمی رایې یو ډول مشارکت دی. الکترال کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استادیو په برابر الکتوران یا ټاکونکي لري. الکتر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استازولۍ د رایې حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لک اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازي لري، نو په همدې برابر الکترال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازي لري، په مجموع کې 450 الکترال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ وش په برابر ده، خو په ټاکنیز پلاوي کې توپیر یوازې 13 برابر کیږي. په مجموع کې 538 الکترال رای په 50 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوې. څوک د ټاکنیز پلاوي غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الکتران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ته رای ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالي شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الکتران یا ټاکونکي ممکن بل کاندي ته رای ورکړي. په 2014 کال کې لاسو په اصطلاح واده خلاف الکترانو د ژمنو خلاف رای ورکړه. لاسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رای ورنکړه او دوه نور هم ډونالد ترامپ ته رای ورکولو ډاډه وکړه. که څه هم دې کار د ټاکنو په وروستۍ پایلې اغیز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمې وضع کړې چې بې باوره رای بلل کیږي. د رایو شمیرلو څرنګوالی: رای په خپلواکه توګه د هر ایالت او د متحده ایالتونو د پلازمینې واشنگتن ډي سي لخوا شمیرل کیږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکي هر څه خپلوي سیستم پلی کیږي، یعنی که یو کاندید هاته په لږ توپیر وګټي، د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رایې ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشری ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لږ تر لږه 200 ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبليو بوش الکترال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه دیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډیره رای ګټلې وې. په 2014 کال کې هم ډونالد ترامپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3,000,000 رای کم وو، جمهور رئیس شو، ځکه ډیر الکترال کالجونه خپل کړی وو.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغیز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پانی هم تعقیب کړئ.
د افغانستان لپاره د کناډا ځنګړي استازي د طالبانو د حکومت پر وړاندې د احتمالي قانوني اقدام په اړه خبرداری ورکړی دی. دیوید سپرول لیوی کناډي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې دوی له درېو نورو هیوادونو سره په ګډه په افغانستان کې د ښځو او نجونو او بشري حقونو د سرغړونو له امله نړیوالې محکمې ته له شکایت طالبان خبر کړي، خو په خبرې تر اوسه یې دوی کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. نور جزئیات په راپور کې.
د افغانستان په چارو کې د کاناډا ځنګړي استازي ویلي چې طالبان د افغان ښځو او نجونو بشري حقونو په اړه په خپلو پالیسیو کې بدلون رانه ولي. دوی به پر وړاندې له نورو هیوادونو سره په ګډه د عدالت نړیوالې محکمې ته دعوه وکړي. ډیوید سپارول د ګلوب اینډ میل په نوم له یوې کاناډایي رسنۍ سره په مرکه کې چې د دوشنبې په ورځ خپره شوې دا خبره کړې، خو زیاته کړې ده چې د دوی دې اقدام ته لا هم څو پړاوونه پاتې دي. نوموړي ویلي که څه هم دوی د عدالت نړیوالې محکمې ICJ ته د کاناډا، هالند، استرالیا او جرمني د شکایت په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته احوال ورکړی، خو په خبره یې د یوې میاشتې په تیرېدو لا هم د طالبانو له لورې د ډیپلوماتیکو لارو د خبرو اترو لپاره یې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. کاناډا، هالند، استرالیا او جرمني په تیره سپتمبر میاشت کې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د توپیري چلند او بندیزونو په اړه د حساب ورکونې لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته د شکایت وړاندې کولو خبره کړې وه، چې وروسته له شلو زیاتو هیوادونو یې ملاتړ وکړ. د ګلوب اینډ میل په ټکو دغو څلور هیوادونو طالبانو ته د ښځو او نجونو پر وړاندې د پالیسیو د بدلون لپاره شپږ میاشتې ضرب الاجل ټاکلی دی. ښاغلی سپارول زیاته کړې چې طالبان سره له دې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په لټه کې دي او د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو په سازمان کې د دایمي استازي د څوکۍ غوښتونکي دي، خو په خبره یې دوی د خپلې واکمنۍ له لومړۍ دورې سره تر اوسه هیڅ بدلون نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او ټولو وګړو حقونه یې خوندي کړي دي. په هیواد دننه او بهر یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې د نړیوالو دا شان فشارونه مثبت بولي او ټینګار کوي دا هیوادونه دې تر هغه نه په شا کېږي چې په خبره یې د دوی حقونه یې نه وي تامین کړي. د کابل ښار اوسیدونکي شبانې پوپلزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نړیوال فشارونه به ګټه وکړي تر یو حده پورې، خو ډیری دي دا هیوادونه دغه زموږ هیلې هر څه دوی له منځه وړي دي. هغه فعالیت یې زموږ بند کړی ده، بیخي سختې له ناهیلۍ سره مخ کړي.
په جرمني کې میشته د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی به وایي،
یوازې خبرداری او د نړیوالې محکمې ته مراجعه کول به کافي وي او که نه، ځکه طالبان داسې یوه ډله ده چې د خبرو په ژبه نه پوهېږي. دوی یوازې د قدرت، زور او فشار په ژبه پوهېږي. افغانستان نور باید د دوی په لاس کې یرغمل پاتې نه شي. وخت یې راغلی دی چې نور د افغانانو د ازادۍ، عدالت او انساني کرامت لپاره عملي ګامونه پورته شي.
که څه هم د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړي استازي له طالبانو سره د ښځو او نجونو په اړه د پالیسیو د بدلون لپاره خبرې اترې سختې بللې، خو هیله یې ښودلې چې طالبان ورسره له ډیپلوماتیکې لارې په دې برخه کې نرمښت راولي. نوموړي ټینګار کړی چې دوی به په هیڅ صورت بشري او د افغان ښځو او نجونو حقونه قرباني نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په تېرو درېو کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار تر څنګ په بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګولي، چې له دې امله د نړیوالو له لوري له ښځو سره په جنسیتي تبعیض او بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن دي. خو طالبانو په دې برخه کې نه یوازې دا چې نرمښت نه دی ښودلی، بلکې د امر بالمعروف په نوم د نوي قانون تر څنګ چې آن د ښځو غږ په کې اورات بللی، ورځ بلې ته د دې محدودیتونو په بشپړ عملي کولو ټینګار کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې د ولسمشری د انتخاباتو په درشل کې د دیوات استخباراتي او امنیتي درو د روسي ویران لخوا د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د امریکا په خلکو کې د کرکې د خپرونې د کمپاین په اړه خبرداری ورکړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا استخباراتي او امنیتي چارواکو پر روسیه او ایران تور لګولی چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د سایبری حملو د کمپاین لارې د امریکایانو ترمنځ د ولسمشری د انتخاباتو په مسله کې د اختلاف راوستو هڅه کوي. د انتخاباتو په درشل کې نظر پوښتنو ښودلې چې د ډیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر د مرستیالې کاملا هاریس او د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ انتخاباتي مبارزه په ډیر لږ توپیر سره روانه ده، او دا اټکل ډیر ګران دی چې کوم یو به یې وګټي. نو ځکه وضعیت په داسې حال کې چې خلک د رای ورکولو مرکزونو ته ځي حساس دی. د امریکا د استخباراتو ملي دفتر، د فدرال تحقیقاتو ادارې اف بی آی او د تاسیساتو د سایبری امنیت ادارې پرون په یو غټ بیان کې وویل له روسي سره تړلې عناصر د دې لپاره چې د انتخاباتو مشروعیت زیانمن کړي په خلکو کې ویره واچوي او د دې ناسم ذهنیت په خبرولو سره چې ګنې امریکایان د سیاسي لومړیتوبونو په خاطر دیو بل پر ضد تشدد څخه کار اخلي جالي ویډیوګانې او مقالې خبروي. بیان زیاتوي چې د هڅې د انتخاباتو د چارواکو او نورو پر وړاندې د تشدد د پرونې خطر رامنځته کولای شي. د امریکا استخباراتي ادارو له تیرو څو میاشتو راهیسې خبرداری ورکوه چې د روسیې د حکومت په ملاتړ د امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ هڅې روانې دي. د امریکا استخباراتي ادارو د جالي معلوماتو په اړه په یو بیان کې د مثال په توګه یادونه کړې چې روس پلو عناصرو په دې وروستیو کې یوه جالي مقاله خپره او د تبلیغاتو لپاره وکاروله. په دې مقاله کې ادعا شوی چې په ځینو هغو حساسو ایالتونو کې چې رایې د انتخاباتو نتایج بدلولی شي چارواکي غواړي د ځینو تاکتیکونو له هغې ډلې د رایو د صندوقونو د ډکولو او سایبري حملو له لارې په انتخاباتو کې درغلي وکړي. دوی دا هم ویلي چې د روسیې تر نفوذ لاندې کسانو په دې وروستیو کې یوه جالي ویډیو خپره او مشهوره کړه چې په هغې کې یو سړی ادعا کوي چې ګنې په اریزونا ایالت کې د انتخاباتو په چاره کې درغلي شوي. د شوې ادعا له مخې په دې ایالت کې د میرمن هریس په ګټه په بهر کې جالي رایې کارول شوي. د اریزونا د بهرنیو چارو ایالتي وزیر لا پخوا دا ویډیو جالي بللې او رد کړې ده. استخباراتي ادارو په خپل بیان کې ویلي چې که څه هم تر ټولو لوړ ګواښ د روسیې لخوا انتخاباتو ته متوجه دی، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي. د بیان له مخې استخباراتي ارزونې ښیي چې ایران د ټرمپ د کمپاین پر ضد مضر سایبري اقدامات کړي دي. د ادارو ویلي دي چې ایران پلوي ایجنټان هم ښایي په رسنیو کې د جالي مطالبو په خپرولو سره د رایې ورکولو بهیر زیانمن کړي او د تیرو انتخاباتو په څیر تاوتریخوالی وپاروي. استخباراتي ادارو لرای ورکونکو غوښتي دي چې خپل معلومات له باوري دولتي سرچینو په تیر د انتخاباتو لسیمیزو چارواکو څخه ترلاسه کړي. مسکو او تهران دواړو د امریکا د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خبرولو په کمپاین کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
متحده ایالاتو نړیواله پرختی اداره یا یو ایس‌آی‌ڈی وای د پاریس د 2023 کال په نندرتون کې یو پیریدونکو د کلنی ډول د $1 میلیون څخه په زیات ارزښت افغاني زعفرانو غوښتنه کړې ده. یادې داری پرون په خپل اکسپانه لیکلي چې دغه تړون به په نړیوال بازار کې د افغانستان د زعفرانو نړیوال بازار لوړ کړي او د دې واد د خلکو د ژوند په ښه کولو کې مرسته وکړي. نور جزئیات به د سپوږمۍ پر راپور کې.
د متحده ایالاتو نړیواله پراختیایي اداره یو ایس ای ډی وایي چې زعفران د افغانستان لپاره په نړیوال بازار کې د سیالۍ وړ بیلګه ده او په نړیوالو نندارتونونو کې د لویو پیرودونکو پام ځان ته راړولی دی. یو ایس ای ډی د نومبر په 4 په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د پاریس نندارتون کې یو پیرودونکي په کلنی ډول د $1,000,000 په ارزښت د افغاني زعفرانو غوښتنه کړې ده. په دوام کې یادونه شوې ده چې دغه پیرودونکي به هر کال 600 کیلوګرامه افغاني زعفران پیری چې د دې ادارې په وینا دا کار به په نړیوال بازار کې د افغانستان د زعفرانو ځای لا لوړ کړي او د هیواد په اقتصاد او د خلکو د ژوند په ښه کولو کې به مرسته وکړي. د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې زیاته کړې چې دا ستراتیژیک ملاتړ د افغانستان د زعفرانو د پاریس د 2023 کال په نندارتون کې ترلاسه کړی دی. محمد ابراهیم عادل د هرات ولایت د زعفران کرونکو د ټولنې مشر په کلنی ډول د افغانستان د زعفرانو د 600 کیلوګرامه پیرودلو د غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
له دې ستر تړون سره به نور زعفران د بزګرانو سره پاتې نشي او په لوړ قیمت به وپلورل شي.
خو خیرالله چې د هرات ولایت په غوریان ولسوالۍ کې د زعفرانو په کرلو بوخت دی وایي چې اوس مهال د زعفرانو قیمتونه راټیټ شوي دي.
خوشبختانه اوس د زعفرانو د حاصلاتو وخت را رسیدلی، مګر له بده مرغه بیې ډېرې ټیټې شوې دي. پخوا 1 کیلو زعفران 125,000 و، خو اوس 80,000 ته راټیټ شوي. موږ له ادارو غوښتنه کوو چې همکاري وکړي څو بزګران چې یو کال یې د حاصلاتو انتظار ایستلی په ټیټ قیمت خپل زعفران ونه پلوري.
کشاورز که یک سال در انتظار محصول خود است متاسفانه به قیمت خیلی پایین میفروشه.
د ذایقه انستیتیوت په بلجیم کې د جون په میاشت کې اعلان وکړ چې د هرات زعفرانو د غوره کیفیت له امله په نړۍ کې لومړی ځای خپل کړی دی. د دې وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي و چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یې 80 تنه زعفران د 215 میلیونو ډالرو په ارزښت د سیمې او نړۍ هیوادونو ته صادر کړي دي. د دې وزارت ویاند عبدالسلام جواد ویلي چې د زعفرانو سوداګري له هند، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، اسپانیې، فرانسې، جرمني، بریتانیا او امریکا سره ترسره شوې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او اړوند ولسوالۍ کې د بارتنګو کارونده په پراخ کچه وده کړې ده. د سیمې زیات شمېر بزګران وایي چې په دې ولایت کې د بارتنګو د کښت زیاتوالی نه یوازې د کروندې عاید زیات کړی بلکې د بزګرانو اقتصادي وضعیت یې هم ښه کړی دی. نور جزئیات په راپور کې.
دا وشت کلن میرا حمزه دی چې اوس مهال د خپل زمکی په خړوبولو بوخت دی. نموړی سش کال په خپل شاوخوا یو جریب مځکه د بارتنګو کښت کړی دی. دی وایي له هغه وروسته چې د کوکنارو د کرکیلې مخه نیول سوې او د غراز د اوبو اندازه هم څه اندازه کمه سوې د بارتنګو کرکیله یې پل کړې چې ډیر ښه حاصلات یې ترلاسه کړي.
هغه چې دا تاریخ من سوي دي بارتنګ ډیر پر مخ تللی دي. تاریخ چې کله تاریخ بند سوله بارتنګ موږ ټول وکړل دغه ټول وطن وکړل. بارتنګ من تقریبا په 4000 کلداري و چې د اوس په 1000 افغانۍ تمامېږي. بیا 4500 کلدار ته لوړل. بارتنګ ډیر پر مخ تللی بوټي دي. موږ ته ډیر لاس راکړی دي او پر ورځ کال خو چې په خلکو ټول کړل یو خورار تقریبا 4500 کلداري سلو چې مثال یو خورار وسګوره یو جریم زکه یو نیم خورار دوه خورار خامه خاکه یو خورار خو کې نو ډیر پر مخ تللی بوټي دي. مثال ګرد خلک په بوخي بیکاری وشتمنه پر جاري سوق چې مزه کلری بارتنګ وکړو بس ډیر ملاس پخلاسي.
عبدالرحیم بیا د میرامزا گاونډی دی او دی بیا د خپل مزکی څخه اوس مهال د بارتنګو د سیل پر ټولولو بوختی. دی وای د بارتنګو کښت په یو کال کې څو ځله حاصل ورکوي او دی دغه حاصل ورڅخه په څو ځله ټولوي.
په دغه چې ګرانې باندې خواران ته شی ولویږي چې لسمنم زکه وکړی دی باندې یو خوروار بارتنګ کې اباشه بست زکه لر دی نو خطر یک پرو درې در بس پر پساتاله سی په دجورو خونه کې ځدان وسپو کې براو پنځه فرانه سی کې معنا خپل وخه
کرنیس کارپوس دی کولا وای بارتنګ نه وازی اقتصادي ګټي لري بلکې د کرنی په چاپریال کې هم ګټه وردی. نو موړی وای دا بټی د نورو فصلونو په پرتل لږ بو تاړتیا لري چې د وچکالی په سیمو کې د کمښ لپاره یو ښه انتخاب دی.
بارتنګ کرکیله یا کښت په عموم کې د هر هغه نشي بټی د کرنې پر ځای چې وکړسي ښه بدلې کېدلی سي. په دې برخه کې زه خپل د ټولو کروندګرو او په زمن کې د ټولو زکولرو څخه هیله کوم غوښتنه لرم بارتنګ یادې ته ورته نور هغه بټی چې هغه یو ښه حاصل لري او ښه نرخ لري په بازار کې هغه وکړي او تر څو ګټه ځینې واخلي.
د اورزګان ولایت د کرن ریاست ویان عبدالمنان فاروقی وای د کرن ریاست د بزګرانو د ملاتړ لپاره هڅه کوي چې د بارتنګو د کرکیلی د فراختیا لپاره د تخمونو روزنیزو پروګرامونو او کرنیزو وسایلو په برخه کې مرسته وکړي.
په روزګان ولایت کې د بارتنګو په کرکیلی کې خورا زیاتوالی راغلی دی. تقریبا په 3340 هکتار ځمکه باندې موږ د بارتنګو د زراعت کښت لرو چې د دې څخه تقریبا 510 ټنه حاصلات لاس راځي. شم دا جاري ساتو چې بارتنګ نور هم ترویسي او په کرکیلی کې زیاتوالی راشي.
د بارتنګو کرکیله اوس مهال ډیره د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې کیږي چې بزګران ورڅخه خوشاله دي.
پښتو خبری مجله مو پای ته رسیدره، خو دری خبری مجله زموږ همکار فایزه ابراهیمی تاسو ته وړاندې کوم. فایزه جان سلامونه، ستړمش په خیر، غلی خبرونه.